سب خوش آمدید.
ډیر زیات مننه آرش همایون. قدرمنو دوستانو وخت 8 بجې شوې. دا ساده رادیو یو بل خبرونه ته مزاج ملند خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم. دا د خبرونه د سر موضوع دا چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په څلور د ولایتونو کې د رایو د تفتیش بیا شمیرنې او باطلولو بهیر عملاً بشپړ شوی دی او نور د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ابتدایي پایلو د اعلان په وړاندې کومه تخنیکي ستونزه نشته. دا به مو واوري چې د امریکا متحده ایالات وایي په ایران کې د رژیم لخوا د اعتراض کوونکو په وړاندې ځپونکو اقداماتو ته په پام پر دې هیواد نور بندیزونه لګي. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ست خبرونو ته. اروپایی پارلمان د افغانستان په خونځو کې د ماشومانو د جنسي زورونې ریپورټونه ارزوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان قرباني باید وستایل شي. او مسکو، توکیو او د ملګرو ملتونو موسسې د نشهیتو په وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو څخه ملاتړ ته دوام ورکوي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې د افغانستان په اړه. د اروپا پارلمان د افغانستان په خونځوي کې د ماشومانو د جنسي زورونې ریپورټونه ارزوي. د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ په برخه کې د اروپایي ټولنې لوړ رتبه استازي جوزف باریل پرون په ستارسبورګ کې د اروپا پارلمان ته په وینا کې دا موضوع یاد کړه. باریل وویل چې د په باور دا ډول جنسي زورونې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې هم شته. د وی اروپایي ټولنه په سیستماتیک ډول دا موضوع په پام کې نیسي او د پاوزه او امنیتي ځواکونو لخوا د ماشومانو د استخدام او هم د ملکی خلکو سره د سرتیرو او پولیسو چلند ته توجه کوي. خغلی بارل وویل اروپایي ټولنه د افغانستان د پولیسو لپاره یو مشورتي پروژه لري چې جنسیت یا جندر موضوع د هغې پالیسۍ یوه برخه ده او دا د ځوانانو په ګټه ده. د اروپایي ټولنې استازي زیاته کړه چې دوی د افغانستان له حکومت سره مرسته کوي څو د دې پدیدې په وړاندې مبارزه وکړي. د اروپا پارلمان دا غونډه داسې مهال جوړه شوې چې د افغانستان په ځینو ښوونځیو کې د زده کوونکو د جنسي زورونې په اړه ریپورټونه خپاره شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان قرباني باید وستایل شي. حمدالله محب د پنځشنبې په ورځ په نوې ډیلي کې له خپل هندي سیال سره د لیدو پر مهال دا خبره کړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل د دې لیدنې په اړه ازادي رادیو ته وویل
د خبرو محور په افغانستان کې جګړه، د افغانستان د سولې پروسه او په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزه وه. ملي امنیت سلاکار وویل چې افغانستان د ترهګرۍ په لومړۍ کرخه کې د ټولو هیوادونو په استازولۍ قرباني ورکوي او دغه قرباني باید تقدیر سي.
د خغلی حکمل په خبره هندي لوري هم له افغانستان سره په دې لار کې د همکارۍ ژمنه بیا تازه کړې. خغلی محب د چهارشنبې په ورځ په تهران کې د شپږو هیوادونو په یو امنیتي غونډه کې هم ورته څرګندونه کړې او د ترهګرۍ مبارزې د سیمې یو ګډ مسؤلیت بلل. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قومندان او د کندهار چارواکو د امنیتي ګواښونو د راکمولو پر لارو چارو خبرې کړې. سکاټ میلر د سویلي ولایتونو د امنیت د ارزونې په هدف پرون مازیګر کندهار ته ولاړ او د کندهار له والي حیات الله حیات سره د شمی پر مهال د امنیتي ګواښونو د کنټرول او ښې همغږۍ رامنځته کولو پر موضوعاتو خبرې کړې. د کندهار د والي ویان بهیر احمدي تیر ماښام ازادۍ رادیو سره خبرو کې وویل چې دواړه لوري پر یو لړ امنیتي پلانونو سلا شول.
په دې لړ کې ځینې تصمیمونه هم نیول شوي دي چې د هغه پلانونو څخه تطبیق ته ډیره امیدواري لیدل کیږي او هیله مند ده چې دغه پلانونو په تطبیق سره به د امنیتي تهدیداتو کچه تر ډیره کچه برخه پورې راټیټه شي.
سکاټ میلر کندهار ته په دې یو ورځنی سفر کې د زابل لوالي رحمت الله یارمل سره هم لیدلې. د کندهار چارواکو ازادي رډیو ته ویل چې د تیر کال په مقایسه د کندهار امنیتي وضعیت کې بهتري راغلې ده. مسکو، توکیو او د ملګرو ملتونو موسسې د نشهیي توکو په وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو څخه د ملاتړ د دوام شمنه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون له خپل جاپاني سیال توشیمی موتیګی سره تر لیدو وروسته خبري اعلانو ته دا خبره وکړه. اخوا د روسي د امنیتي خدماتو فدرال اداري اف اس بي ویلي چې په پلازمینه مسکو کې د دې ادارې پر کارکونکو د یو نامعلوم کس په دزو کې یو تن وژل شوی او 15 نور ټپیان شوی. دا په خبرونو داسې محل شوی چې نن د روسي د امنیتي خدماتو ورځ لمانځل کیږي. د روسي د فدرالي امنیتي خدماتو د اداري چارواکو د روسي رسنوي ته ویلي چې د امنیتي خدماتو د فدرال اداري یو افسر په دې پیښه کې وژل شوی. د دوی په خبره برید کونکي وازی وو او ودانی ته نه دی ننوتلی. د روسیې د روغتیا وزارت د ویان له قبله ویل شوی چې 15 ټپیان تر درملنې لاندې دي. دوی د یاد ادارې د دوو افسرانو زخمونه جدي بللي. پیخه تقریبا هغه محل وشوه چې د روسیې ولسمشر پوتین په کرملین کې مراسمو ته چې د امنیتي خدماتو د ورځې د لمانځلو په هدف جوړ شوی وو وینا کوله. او په ملګرو ملتونو کې د اوکراین پوخانی استازی ولیدیمیر یلینچکو په امریکا کې د کیف نوې سفیر ټاکل شوی. نوموړی دوه دورې په ملګرو ملتونو کې د اوکراین استازیتوب کړی. شپېته کلن یلچنکو د نږدې څلور لسیزو تجربې لرونکی ډیپلوماټ دی. دی به په واشنگټن کې د اوکراین د پوخانی سفیر وارلی چارلی ځای ونیسي. یلچنکو د دسمبر په 13 په ملګرو ملتونو کې خپل ورستۍ وینا هغه مهال وکړه چې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې د روسیې لخوا د کریمیا د سیمې د الحاق په اړه یو نوی پریکړه لیک تصویب کړ. دا پریکړه لیک په اوکراین کې بشري حقونه خوندي کوي. یلچنکو تکرار کړ چې کریمیا د اوکراین یو مهمه برخه ده. خبرونه ملازاده راډیوونه اوریدل اولاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په څلور دیرش ولایتونو کې د رایو د څیړنې شمیرنې او باطلولو بهیر بشپړ شوی او نور د ولسمشۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان په وړاندې تخنیکي ستونزه نشته. پر دې موضوع په ریپورت سربیر اوري چې په هلمند کې ولې د پولیسو او امنیتي ځواکونو تلفات ډیر شوي دي. دا به موري چې د کونړ خلک شکایت کوي چې لا هم په دې ولایت کې د ځنګلونو وهل او د لرګیو قاچاق دوام لري. په بلخ کې د مالی ستونزو موجودیت ګڼې رسنۍ له فعالیت نه غورځولي. پر دې به هم رپورټ ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واوري چې امریکا متحده ایالات وایي د اعتراض کوونکو په وړاندې د ایران د رژیم ځپونکو اقداماتو ته په کتو امریکا د ایران په وړاندې په نورو اقداماتو غور کوي. که وختو نور ریپورټونه به هم ولرو. د ونیزو پروګرامونو په لړ کې نیمه نړۍ او همدارنګه کور کلی پروګرامونه خپرېږي. د امریکا متحده ایالاتو د ایران په سباند سلو خارونو کې د اعتراض کوونکو په وړاندې د حکومت ځپونکو اقداماتو ته په کتو امریکا د ایران په وړاندې په نورو اقداماتو غور کوي. په نوو بندیزونو کې د دوو قاضیانو په ګډون د ایران یو شمېر چارواکي په نخښه کیږي. د کسانو په ایران کې د خبریالانو، سیاسي فعالانو او مذهبي اقلیتونو د محکمو مشري کړي. فریبا ظاهر له نورو جزئیاتو سره وبخې. دوستانو معذرت غواړم مخکې لدینه چې دا ریپورت درته خبر کو. د افغانستان په اړه یو ریپورت راغلو او هغه دا دی چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په څلور دیرش ولایتونو کې د رایو د تفتیش، بیا شمیرنې او باطلولو بهیر عملاً بشپړ شوی. د دې کمیسیون چارواکي وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان په وړاندې هیڅ تخنیکي خنډ نشته او راتلونکي اونۍ د پایلو د اعلان لپاره چمتووالی لري. دا فریبا ظاهر چمتو کړی ریپورت پر دې موضوع ورو.
د افغانستان د ولسمشي انتخاباتو څباندې دوی نیمه میاشتې په پوره کېدو سره د انتخابات خپلواک کمیسیون تیر ماښام اعلان وکړ چې په ټولو څلور دیرش ولایتونو کې د رایو د تفتیش، بیا شمیرنې او باطلولو بهیر عملاً بشپړ سو. د دغه کمیسیون مشري هوا علم نورستانی د پنځشنبه په ماښام پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دا بهیر د ولسمشي د نوماندانو او ټاکنیزو څارونکو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د استازو او کتونکو په حضور کې بشپړ سو. د دې کمیسیون یو ویان زبیح سادات په همدې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د بغلان، فاریاب او بدخشان پایلې د خرابې هوا له کبله ځنډیدلې وي چې نن جمعه به مرکز ته ورسیږي. ښاغلی سادات زیاته کړه
بغلته د هوا د خرابوالي له امله پروازونه نه کېدل، نو نن به دغه ولایتونو د شنه هم کابل ترازی هغه به یو هفته وخت نیسي تر څو دغه انتقین چې تر سره شي او وروسته انتقین شي نه به تدقیقات تر سره کی او تدقیقات نه وروسته به د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي پایلې رانی
شي. ښاغلی سادات دا هم ویل چې د دې پروسې په بشپړولو سره د ولسمشرۍ انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان پر وړاندې هیڅ ډول تخنیکي ستونزه نور نسته. که څه هم د دې کمیسیون چارواکي دقیق ورځ نه یادوي، خو وایي احتمالا د راتلونکي اونۍ په ترڅ کې به د ولسمشرۍ انتخاباتو پایلې اعلان شي. کمیسیون په تېرو څو باندې دوه میاشتو کې دوه ځله د لومړنیو پایلو د اعلان نیټه له خلکو سره شریکه کړه، خو ونه توانېده چې په دې نیټو د ولسمشرۍ ټاکنو پایلې اعلان کړي. پنجشیر، تخار، جوزجان، سرپل، بدخشان، فاریاب او بغلان هغه اوه ولایتونه وو چې د عبدالعبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې لخوا د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش مخه پکښې نیول سوې وه. خو د لیندۍ پر درویشتمه نیټه ښاغلی عبدالله له خپلو پلویانو وغوښتل چې د انتخاباتو کمیسیون ته د رایو د بیا شمېرنې اجازه ورکړي. عبدالله وویل چې دا پریکړه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په غوښتنه کړې ده. هغه وویل د ثبات او همپالنې ډله د شاوخوا 300,000 لانجمنو رایو جلا او ځانګړی تفتیش غواړي. دا ډله د انتخاباتو د کمیسیون څخه د 300,000 رایو د باطلولو غوښتنه کوي چې د دوی خبره ناسمه ده، خو د انتخاباتو کمیسیون دا رای معتبر ګڼي. د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې تر دې وړاندې ویلي چې که د یادو رایو د برخلیک په اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پریکړه د قانون پر بنسټ نه وي، لومړنۍ پایلې به ونه مني. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامي چې یماموتو د روانې اونۍ په سر کې د ولسمشرۍ ټاکنو له نوماندانو او د هغوی له پلویانو غوښتي چې د ټاکنو پایله ومني. په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتو د جمهوري غوښتونکي ګوند یو مشهور سناتور لنسی ګراهام هم افغانستان ته د خپل سفر پر مهال ویلي چې هیله من دی چې راتلونکو ورځو کې د افغانستان نوی حکومت جوړ او له طالبانو سره د سولې خبرو ته زمینه برابره شي.
غفلت دی که جګړیز تکتیک بدل شوی. په هلمند کې د افغان ځواکونو تلفات ډیر شوي. د هلمند چارواکي هم مني، خو بیلابیل نظرونه لري. تر ټولو خونړۍ درې پیښې چې په یوه کې د پوځ یو جنرال ووژل شو په روانه میاشت کې رامنځته شوي. زموږ همکار الیاس تایی دغه موضوع تعقیب کړی او په اړه یې دا رپورټ راستولی.
دا د 3 دسمبر میاشتې پر 29 نیټه د سرحدي اردو د څلورمې لیوا د کمانډان پر ټانک د مین د چاودنې شبه ده. په هغه پیښه کې یوازې جنرال زهرګل مقبل ووژل شو او د یوه خبریال په شمول څلور کسان ټپیان شول. په دې وروستیو څو میاشتو کې که څه هم د طالبانو لخوا د ډله ییزو بریدونو زور کم شوی دی، خو د افغان ځواکونو تلفات په بېساري توګه ډیر سوي دي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي ځینې پیښې چې د افغان ځواکونو تلفات پکې ډیر دي د دندې پر مهال غفلت شي او په دې برخه کې ځینې اقدامات کړي دي.
د امنیتي ځواکونو د تلفات برخه هغه ورځ منګه غونډه کې ارزونه وکړه. یو زما خبره هم دا وه، دا چې نه ده چې د دشمن لخوا تلفات ورته اړول شوی. ممکن کله کله سوء تفاهم یا غفلت د وظیفوي رامنځته کېږي، لکه پرونه حادثه د سنګین حادثه چې واقعا یو دردونکی حادثه ده او غیر مسلکي برخورد شوی دی. هغه دا دی چې یو مین غوښته چې زموږ سرتیری هغه خونسا کې ټول ورپسې ورته راټو ټولو په دغه وخت کې انفجار کوي، موږ ته تلفات راپېښې. در حال کې چې هلته قطن اجازه نشته چې نوره سرتیری فقط د یو استقامچینه بل څوک هلته وړاندې شي، نو یو اشتباه دلته او د جنرال صاحب دغه موضوع ارزونې لاندې دی. هغه خو هم د انفجار په ذریعه کې رامنځته شوی، نه د دښمن د حملو یا بل یا د دوی دغه. انشاءالله د دوی پاک له موږ خپل تدابیر نیول په آینده کې به د تلفاتو کچه چې د مایند لاسه کې هغه برا کم کړو.
تر ټولو لوی پیښې درې دي چې په نږدې شلو ورځو کې رامنځته شوي دي. یوه د سرحدي لوا د کمانډان زهرګل مقبل قتل و چې په لار کې د ډیرو شدیدو امنیتي تدابیرو سره سره د یو مایند چاودنې ښکار شو. دغه ورځ بل پیښه کې چې یوولس پولیس د جنوب افسرانو په شمول پکې ووژل شول، د سنګین پر 1411 نمبر لوی لار وسوه. ویل کېږي هلته پولیسو مین کشف کړی و، ځینو ورسره سیلفي عکسونه اخیستل چې د لیرې په یوه کنټرول کېدونکي ریموټ باندې چاودنه ورکول شوه او ګڼ مرګ ژوبله یې واړول. د پولیسو پخوانی متقاعد جنرال ګلی خان وایي د افغان ځواکونو د تلفاتو ډیروالی دوه عوامل لري.
یو مشکل عمده مشکل یې دا دی چې افغان امنیتي ځواکونه مخکې هغه مخکې چې دومره امکانات یې درلودل اوس په عموم کې امکانات بېخي نه لري. یعنی په هیڅ صورت باندې ډیر کم دی هغه امکانات چې مثلا دولت په سطح وي د مملکت په سطح وي په هلمند ته مرکزی حکومت توجه نه ده کړی. یو دا خبره ده، بل دومه دا خبره ده چې طالبان هم په دې وخت کې هلته د سولې خبرې شروع دي، هلته په قطر کې روان دي خبرې کیږي، دوی غواړي چې دلته خپل وزور زیات کړي په دې خاطر چې پر ولسوالیو ولایتو په دې ځو کې دوی خپل بدن اضافه کړي، یعنی موږ هم دلته دا یو څوک یو. نو په دې خاطر باندې دوی تم دغسې یو قومانده ورکړه سوې ده، دغسې د برابرۍ کیږي.
د غشمیرو او اسنادو له مخې چې د افغان ځواکونو پټو سرچینو ازادي راډیو ته ورکړي دي ښیي چې په هلمند کې په اوسط ډول هره اونۍ د بېلابېلو پیښو په ترڅ کې شاوخوا لس تنه د افغان ځواکونو تلفات لري چې په دې کې تر ټولو ډیره مرګ ژوبله د پولیسو ده. د هلمند امنیه قمندان هم د افغان ځواکونو په خاص ډول پولیسو مرګ ژوبله تاییدوي، خو د والد خبر په خلاف خپلات نه د جګړیزو تاکتیکونو د بدلیدلو خبره کوي.
نه د خزو مشکل نه، تاسو شاید یو نیم زما سره نارې سراش کمربند تللی یاست، خزې تاسو ولیدلې چې کم کار شي دولت ودی تکاوه وزارت داخلي کم بیزونه دی ته جوړ کړل، داغه تر څنګ تاسو ولیدل چې پولیس خپل هم څومره زحمت ایستي هلته څومره د ځمکې خزې جوړې کړې وي. هغه خبره نشته د مشکل د خزو یا د سنگرونو، تاسو ساتو یو مشکل ست چې طالبانو خپل جنگ او تکتیک ته تغیر ورکړي چې مسابقه ده شروع ده چې دوی څنګه مشته تلپات را کوله سي موږ دوی ته څنګه تلپات را کوي سو دوار طرفین کې تکتیک ته تغیر ورکړي د ډېر ماینس څخه او د پیشرفته سلاو دربین لیزرداس خدوی کار اخی په دغه کې چې څه تلپات پولیس کې ځات سوې الهاتې هم ماینه او دوی پیشرفته سلاوي.
کومندان د پولیسو او طالبانو تجهیزات نوم اشاره وکړه او د خپل وسلوال مخالفینو وسلې د پولیسو ترغو پر مختلی وبللې. د افغان ځواکونو د تلفات په مسله کې تر ټولو ورستی په ندالي ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یو پوسټه د موټر بم حمله کې ول چې چارواکو 15 خو خپلواک سرچینو نه تنه تایید کړ دي چې وژل سوي دي او څلور نور ټپیان سوي دي. د افغان ځواکونو په تلفاتو او پر هغو په تاکتیکي بریدونو کې په داسې وخت کې زیاتوالی راځي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته هیله مندي تر بل هر وخت زیاته سوې ده. امید لیاستای د ازادي راډیو هلمند.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د کونړ ولایت اوسیدونکو وایي په دې ولایت کې لا هم د ځنګلونو غیر قانوني وهلو د لرګیو قاچاق دوام لري. په اړه یې روح الله انوري له کونړ څخه تفصیل راکړي.
په کونړ کې د چارتراشو د پروسس په نوم جوړه شوې فابریکا د دې ولایت د اوسیدونکو له غبرګون سره مخ شوې ده. د دې ولایت اوسیدونکو وایي د دغه فابریکې جوړېدو د لرګیو قاچاق ته زمينه برابره کړې ده. د کونړ د مرکز اسدآباد اوسیدونکو زبیح الله صاحب الحق ازادي راډیو ته وویل
دلته په دغه نږدې ورځو کې یو فابریکا جوړه شوې ده، نن د قاچاق د پاره یو لار هوارول دي. موږ چې کله دلته لرګو مخې ته ودرېږو چې ورور دا د چېرته بارکلي او چېرته وړي وایي چې زه کارخانه لوړم، سبا له چې ګورې کارخانه کې یو لرګی نه کوم سره واده داسې شوی وو چې دا لرګي به دلته پروسس کېږي او بیا به ځي، خو هغسې ونه شللو.
د کونړ د ولایتي ادارې او د یادې فابریکې د مسؤلینو ترمنځ د شوې هوکړې په اساس په دغه فابریکا له لرګیو څخه نوي او زینتي شیان جوړوي. هغه هوکړه چې ظاهرا تر اوسه نه ده عملي شوې. د خلکو په وینا په فابریکه کې له لرګیو هغه شیان جوړیږي چې عادي نجاران هم جوړولی شي، خو د لرګیو د پروسس په نوم د جوړې شوې فابریکې مسؤلین وایي په دې ولایت کې د نویو مصنوعي ځنګلونو د جوړېدو د ژمنې تر څنګ په خپلو ټولو هوکړو ولاړ دي. د فابریکې مسؤول شاه محمود ازادي راډیو ته وویل
عمل انوستار شروع ده، اول بخش تکمیل ده او دویم بخش باندې دا په کار روان ده. د سنسي کمپیوټري ماشین راوړو او په دریم بخش باندې د تختې لسانی او د بور نه ضایعات چې موږ د دغو نه استفاده کوو. دا ځنګلات چې موږ خپله ځان ته مصنوعي ځنګلونه کړو هغه هم دولت د پرون پی ډي سي په ګوره دغه وخت نه کړې چې موږ ته 2000 جریبه ځمکه راشي، موږ دغه لرګي نه ډېره استفاده نه کړو، لرګي په کم شکل کړو، موږ به یې شګر جوړو.
ښاغلی شاه محمود وایي په دې ولایت کې د مصنوعي ځنګلونو د جوړېدو په هدف له حکومته د 2000 جریبه ځمکې غوښتنه کړې ده. دی وایي له لرګیو داسې زینتي معیاري شیان جوړوي چې په نړیواله کچه شهرت پیدا کړي. د هغه ادعاوی هم ردوی چې ګوندې د فابریکې په نوم راوړل شوی لرګي قاچا کیږي. خو د کونړ د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انعام الله ساپی وایي د لرګیو د پروسس فابریکې ته چې د کومو شرایطو له مخې د کار جواز ورکړل شوی هغه نه دی پوره کړی.
داسې تعهد شوی و چې 55 لکه ډالر بدل ته سرمایه گذاری کیږي چې زه فکر نه کوم که د هغې 10 سلنه سرمایه گذاری شوی وي. د 3000 نفرو د بوختیا تعهد شوی و چې هغه نه دی ترسره شوی. د ده تعهدات دا و چې زه به د دولت نه په زرګونو جریبه ځمکه په لیز یا اجاره هغه زودرس نیالګي دی باید وکړي او ډیری برخه د هغې نه استفاده وشي او لږ د چې دلته یو پایښت رامنځته شي.
خو د کونړ والی ژمنه کوي چې که د فابریکې مسؤلین په خپلو کړیو ژمنو عمل ونه کړي نو نور به یې کار کولو ته پرې نه ږدي. دا په داسې حال کې ده چې د دې ولایت د اوسیدونکو په وینا د حکومت له ژمنو سره سره لا هم د دې ولایت ځنګلونه وهل کیږي او لرګي په بیلابیلو لارو قاچاق کیږي.
اوس به راشو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفي الله ستانکزی ورته کتنه کوي.
د سولې مذاکرات، طالبان او د افغان ښځو ناڅرګند راتلونکي د نیویارکر مجلې د مقالې عنوان دی. مجلې لیکلي پروسه کال افغان میرمنو د خپل امنیت په وړاندې موجوده ګواښونه له رسنیو سره شریک کړل. د مجلې په خبره میرمنې له طالبانو سره له یوې احتمالي هوکړې ویریږي. طالبانو په خپله دوره کې ښځې له تعلیم او کاره محرومې کړې وې او له ګڼو ستونزو سره مخ وي. د نیویارکر په خبره له طالبانو سره د امریکا د خبرو پیل ګڼې ښځې اندېښمنې کړې. دوی وایي څه تضمین شته چې طالبان د دوی 13 کلنې لاسته راوړنی لپامه ونه غورځوي. د نیویارکر په لیکنه له طالبانو سره په مذاکرو کې ښځو ته ونډه ډیره نه ورکړل شوې. یوازې څو محدودې ښځې له افغانستانه په هغه بین الافغاني ډایالوګ کې ناستې وې چې سږ کال په قطر کې جوړ شوی و. ښځې د افغاني ټولنې په بیلابیلو برخو کې د خپلې راتلونکي په اړه اندېښنې لري. آریانا سعید یو افغان سندرغاړې ده چې کله کله د ښځو د حقونو په اړه هم غږ پورته کوي. دې په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل د سولې د ټینګښت پلوی ده، خو داسې سوله نه غواړي چې د خلکو د ازادۍ او سر په بیا تمام شي. آریانا وویل لدی اندېښنه لري چې که طالبان بیا وخت ورسیږي داسې نشي چې خپل تیر اعمال تکرار کړي. آریانا وایي دا ممکنه نه ده چې د طالبانو په چلند کې کوم بدلون راغلی وي. له طالبانو سره د امریکا د مرکچی پلاوی مشر زلمی خلیلزاد تازه ویلي د افغانستان د سولې په بهیر کې یو مهم پړاو ته نږدې شوی. هغه دا خبره له افغان چارواکو سره تر 2 ورځنیو خبرو وروسته وکړه. هغه هم داسې وخت چې په دوحه کې له طالبانو سره غونډه درلوده او تر ډیره د تاوتریخوالي په کمښت او د بین الافغاني خبرو په پیل متمرکزه وه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره د یوې مرکې په استناد مقاله لیکلې ده. کرزي په دې مرکه کې د هغو پوښتنو ځواب ورکړی چې واشنگتن پوسټ ترې د خپلو یو لړ راپورونو په برخه کې مطرح کړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د جګړې په اړه دا میاشت د ځینو معتبر اسنادو په حواله یو لړ راپورونه خپاره کړل چې پکې ګڼ رازونه افشا شوي. یو دا و چې امریکایي چارواکو د افغانستان د جګړې په اړه خپل ملت ته حقایق نه دي ویلي. بله مهمه مسله دا و چې په افغانستان کې حامد کرزی د یو داسې هیواد مشر بلل شوی و چې چارواکي په فساد کې غرقیت شوی و. کرزی تازه واشنگتن پوسټ ته ویلي د راپورونو ډېرې برخې سمې وي، خو د هم خپل ارزونې لري. لومړی مسله چې کرزی ورته اشاره کړې هغه دا ده چې د په خبره ډېرې هڅې وشوې چې حقایق پټ وساتل شي. په تیره بیا د ملکیانو د مرګ ژوبله په برخه کې واشنگتن پوسټ د کرزی په حواله لیکلي چې په 2001 میلادي کال کې له امریکایي چارواکو سره سخته شخړه راغله او هغوی ته یې 2 واره وویل چې شپني عملیات بند او د کلیو له بمبار لاس واخلي. کرزی د فساد یو لوی لامل افغانستان ته د میلیاردونو ډالرو راتلل یاد کړي چې د په خبره حساب او کتاب نه کیده. په مقاله کې لیکل شوی کرزی ویلي امریکایي چارواکو په بیلابیلو دلایلو د هغو هڅو مخالفت کاوه چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې کولی. واشنگتن پوسټ د افغان جګړې او فساد په اړه راپورونه ورسره له هغه خبره کړل چې په محکمه کې د معتبر اسنادو د خبرولو داوا وګټله.
په بلخ ولایت کې د مالی ستونزو موجودیت ګڼ شمېر رسنۍ له فعالیت څخه غورځولې دي او لا هم پر رسنیو د لوړو مالیات وضع کېدل او د برېښنا لوړ لګښت لسګونه نورې رسنۍ د بندېدو له ګواښ سره مخ کړي. مجیب الرحمن حبیبزی له مزار شریف څخه نور حال راکوي.
په بلخ کې ګڼ شمېر رسنۍ د اقتصادي ستونزو او د دولت لالوري پر هغوی د ډیرو مالیاتو د وضع کولو په خاطر له فعالیت څخه لوېدلې دي. بوختي پرس په بلخ کې له هغه لسګونو رسنیو څخه ده چې د شپږو میاشتو راهیسې د اقتصادي ستونزو په دلیل اوس خپلو مخاطبینو ته د اطلاعاتو د خپرولو په برخه کې کار نه کوي. د یادې رسنۍ مسؤول بشیر سروري وایي چې خپلو کارکوونکو ته د تنخوا د ورکولو او د برېښنا د صرفې د پیسې د تحویلولو په برخه کې د اقتصادي ستونزو په خاطر یې دغه رسنۍ بنده کړه. اوویل
یګونه موضوع عمده و مخاط که رسانه در مدار راسته شدید بود که نبود امکانات مالی بود و دیگر عدم توجه دولت بود و همچنان بلند بودن مالیات
رازی موسوی په بلخ کې هغه خبریال ده چې لا کابوله سکلونو پنځوریزو او غږیزو رسنیو کې کار کړی دی، خو اوس وایي چې په مربوطه رسنیو کې د اقتصادي ستونزو له وجې دنده پرېښي. په شمازونکو د خبریالانو د مسؤلیت کمیټه وایي چې په بلخ کې د رسنیو فعالیت د ځینو چاپي غږیزو او تصویري رسنیو د فلج کېدو په خاطر کم شوی دی. د دغه بنسټ مشر بشیر انصاري ازادي راډیو ته وویل چې د ملي یووالي حکومت له پیل څخه تر دمه په بلخ کې 15 رسنیو د اقتصادي او مالی ستونزو له امله خپل فعالیت په ټپه درولای دی. انصاری وایي چې دا رسنۍ اکثرا د مالی ملاتړ کوونکو لخوا د مرستو په مهیا کولو باندې متکی وي. د اوویل
بیشتر از 15 رسنۍ تصویري صوتي در حوزه بلخ نشرات خود متوقف کرده و بدبختانه ما در بلخ هیچ روزنامه ای نداریم.
در رسنوی دی فعالیت دریدو په بلخ که دی محلی موضوعاتو پر انعکاس هم منفی اغیزه کرده او دی خلق و لستونزو سخه دی اطلاعاتو خپرول دی رسنوی لخوا کم شویدی. په بلخ کې د اطلاعات او کلتور ریاست هم د رسنوی په فعالیت کې کموالی تاییدوي. د دغه ادارې مرستیال عطا محمد ساهو ازادي راډیو ته وویل چې له 40 چاپي رسنیو څخه یوازې 15 رسنۍ فعالې دي. د دغه بنسټ د معلوماتو له مخې چې له شپږو ډیرو تلویزیونونو او څلورو رادیوګانو خپل فعالیت د مالي امکاناتو د نشتوالي او د برېښنا د صرفې په تحویلولو کې د پاتې راتلو له امله بند کړي دي. په بلخ کې د 24 تلویزیون مسؤول فهیم حق بین وایي چې بلخ کې اکثرا فعال خصوصي رسنۍ سوداګرو ته مربوطې وي چې د امنیتي وضعیت د خرابوالي او د پانګونې د تېښتې له کبله دغو سوداګرو د خپلو رسنیو فعالیت هم ودراوه. حق بین وویل
رسانه‌های شخصی هستند، به امنیت تعلق داره. وقتی که دامنه ناامنی گسترش پیدا میکنه طبعا بازار مارکت فلج میشه یا ضعیف میشه.
در رسانه‌ای په فعالیت کې کموالی په بلخ کې د ژورنالیزم په برخه کې هم د بشری قوا د کموالی سبب شوی او هم ګڼ شمېر خبریالانو د کاري زمینې د نشتون په خاطر خپل مسلک ته تغییر ورکړی. موجب حبیب زای ازادي رادیو بلخ.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا متحده ایالاتوی ایران د وروستیو اعتراض کوونکو په وړاندې ځپونکي اقدامات تر سره کړل او د اقداماتو ته پکتو د دې هیواد په اړه په نو بندیزونو غور کوي. په نو بندیزونو کې د دوو قاضیانو په ګډون د ایران یو شمېر چارواکي په نخښه کیږي. فریبا ظاهر په اړه رپورټ لري.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په تازه ویناو کې د ایران پر یو شمېر اوسنیو او پخوانیو چارواکو د ویزې د بندیزونو خبره کړې ده. دا خبرې پرون د دسمبر 19 په غونډې کې وسوه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کوربتوب په واشنگټن کې جوړه شوې وه. ویل کېږي دا ایراني چارواکي د هغو کسانو د بشري حقونو په سرغړونو کې لاس لري چې د سوله ییزو مظاهرو پر مهال د ایران د حکومت لخوا نیول سوي دي. مایک پومپیو په خپل لاند وینا کې په ایران کې په ورځنی ډول د بشري حقونو د سرغړونو څو بیلګې یاد کړې چې د حجاب نه رعایتولو له کبله د ویشې ځنیول او پر هغه ځوان ډزې کول پکې شامل و چې د اعتراضونو او د ازادۍ بیان له حق څخه استفاده کړې وه. پومپیو دا هم ویل چې په ایران کې مذهبي اقلیتونه اجازه نه لري د مسلمانو ماشومانو په خدماتي مرکزونو کې کار وکړي. نوموړي د یوولس خبریالانو حبس ته هم اشاره وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې په واشنگټن کې د جلاوطنو ایرانیانو په حضور کې خبرې کولې زیاته کړه چې ایران خبریالانو ته د سزا لپاره د هغوی کورنۍ تر فشار لاندې راولي. دوی د ایران د استخباراتو وزارت د خبریالانو د کورنیو د پاخه عمر لرونکو غړو پر وړاندې یو ګواښونکی حرکت پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په خبره دا د ایران د رژیم د بې احترامۍ یوه وړه بیلګه ده چې په تیرو 40 کلونو کې د خلکو د بشري حقونو په برخه کې کړی ده. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې ایران په دې وروستیو کې د پراخو اعتراضونو شاهد و چې د حکومت لخوا د تیلو د بیو د لوړېدو له کبله راپورته سول. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل راپور ورکړی چې په دې مظاهرو کې 340 تنه وژل شوي دي. ایران دا شمیره ردوی خو په خپل هم د وژل شوي اعتراض کوونکو دقیقه شمیره نه ده ورکړې. په دې مظاهرو کې زرګونه نور کسان نیول شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په پرونی غونډه کې د ایران مشرانو ته په خطاب کې وویل: دا وایي د ایران مشرانو ته یو پیغام لرم. که تاسو د خپل خلکو او نړیوال ټولنې بیا درنوي غواړئ، که تاسو ستاسو د هیواد چې یو وخت ډیر لوی وو ثبات او هوساینه غواړئ، نو پر کړو ژمنو ودرېږئ. تاسې باید بشري حقونو ته درناوی وکړئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له دې څرګندونو سره هم مهاله د دې هیواد د خزانه وزارت د ایران د دوو قاضیانو پر وړاندې بندیزونه اعلان کړل. د هغه قاضیان دي چې د خبریالانو، سیاسي فعالانو او مذهبي اقلیتونو پر وړاندې د احکامو په صادرولو کې لاس درلود. ابوالقاسم سلواتي او محمد مقیسه هغه قاضیان دي چې پر اوسنیو احکامو سربیره د 2009 کال تر انتخاباتو وروسته محاکمو پر مهال د سیاسي فعالانو او خبریالانو پر وړاندې د اوږدمهاله بند او اعدام احکام ورکړي وو. د امریکا د خزانه وزارت په خبره دا دوه قاضیان د اروپای ټولنې په بندیزونو کې هم راغلي دي.
او سم پام وکړئ، یو اربیا د مهمو خبرونو سرټکو ته. د اروپا پارلمان د افغانستان په ښوونځیو کې د ماشومانو د جنسي زورونې ریپورټونه ارزوي. د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ په برخه کې د اروپایي ټولنې لوړ رتبه استازي جوزف بارل پرون په ستارسبورګ کې د اروپا پارلمان ته په وینا کې دا موضوع یاد کړه. بار ویل چې د په باور دا ډول جنسي زورونې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې هم شته. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په هندوستان کې له هندي چارواکو په ځانګړې توګه له خپل هندي سیال سره کتلې دي او په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په بیلابیلو اړخونو ورسره خبرې کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل د دې لیدلو په اړه ازادي رډیو ته وویل چې د خبر محور په افغانستان کې جګړه د سولې پروسه او له ترهګرۍ سره مبارزه وه. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قومندان او د کندهار چارواکو د امنیتي ګواښونو د راکمولو پر لارو چارو خبرې کړې. سکاټ میلر د سویلي ولایتونو د امنیت د ارزونې په هدف پرون مازیګر کندهار ته ولاړ او د کندهار له والي حیات الله حیات او همدارنګه د زابل له والي سره یې دغلته وکتل. مسکو، توکیو او د ملګرو ملتونو موسسې د نشه یي توکو په وړاندې مبارزې په برخه کې له افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو څخه دا ملاتړ د دوام ژمنه کړې ده. دا خبره د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د خپل جاپانی سیال توشیمی موتیګی سره تر لیدو وروسته خبري اعلان ته وکړه. د روسیې د امنیتي خدمتونو د فدرالي ادارې لخوا ویل شوی چې په پلازمینا مسکو کې د دې ادارې پر کارکونکو د یو نامعلوم کس په ډزو کې یو تن وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. او په ملګرو ملتونو کې د اوکراین پخوانی استازي ولادیمیر یلچنکو په امریکا متحده ایالاتو کې د کیف د نوي سفیر په توګه ټاکل شوی. دوستانو، د افغانستان سیمه ورړی د مهمو خبرونو سرټکی مو اوریدل. تاسو کولی شئ د تفصیل زموږ په ویبپاڼه azadiradio.com کې هر وخت او هر کله چې وغواړی وګورئ. زموږ کله ازادي راډیو ناوړی د دې یو سات لپاره د خبری مطالبه برخه هم دومره و. راځو ونیزو پروګرامونو ته. نیمه نړۍ پروګرام وړاندې کیږي، ورپسې کور کله له یادمه باسي.
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي.
تر لاس کلنې د انجلۍ لپاره تکل سوي ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې چې د افغانستان د خزینو
د خټو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشتہ غنی. د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې په دې موضوع غږیږو
چې ولی ځینی کورنۍ د خپل اقتصادي ستونزو لکبل کم عمر انجونی ودوي. لاته بیا اړخه په کم عمر کې د انجونو ودول هغوی لا کوم ناروغي سره مخ کولای شي. اسلام په دې اړه څه وایي؟ او که چیرې نجونې په کم عمر کې واده شي، کومې روحي او رواني ستونزې ورته پیدا کیدای شي؟
خو یا به ولس کله نه میادولس کنه، بیخي غاټه نه. بیا
پلان جوړ شوی دی ملل متحد ادارې په مرسته،
خپل ځان پر بده باندې تصمیم ونیسي، ډیر ناپاک او نامنظم تصمیمونه ونیسي.
الله قرآن کې صراحت فرمایي.
زموږ همکاري فرشتې غنی په همدې اړه یو راپور برابر کړی. د خبرونه په پای کې د نسایي ولادي برخې د یوې متخصصې ډاکټرې مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته غوږ شئ.
پا کم عمر کې د انجونو ودول بیلابیل علتونه درلودای شي، خو په دې سره نه یوازې د یوې نجلۍ د ماشومتوب رنګینه نړۍ له منځه ځي، بلکې اړه ده د یوه بالغ انسان په توګه د ژوند ټولو مسؤلیتونو ته غاړه کیږدي. افغاني ښځې وایي په افغانستان کې اکثره وخت میندې او پلرونه په دې باور وي چې باید خپلې لوڼې په نیک نوم د خاوند تر کوره بدرګه کړي. په تیره که دوی له اقتصادي ستونزو سره مخ وي، نو د لوڼو ساتل د اوږو بار ګڼي او فکر کوي که ژر واده کړي نو ټوله کورنۍ به ورسره نیکمرغه شي. ګلنار چې موږ یې په مستعار نوم یادوو، هغه څوک ده چې پلار یې ده او دوی نورې خویندې یې په 12، 13، 14 کلنۍ کې واده کړي او په عامه اصطلاح یې کور ورودان کړی دی. دا چې د پلار په دې کار سره یې د دوی کور ودان شوی که وران شوی، ګلنار یې په اړه وایي:
بعدن که در خانه از وا رفتم، مثلا دیگ و چیزار یاد نداشتم.
زه چی نوی واده شوم، هاشپزی و زین نور و کارونو بلده نوم. موک هر ماخام چلور الیکن نرو خانه کبل. نو ما ده هر الیکن لپاره دور لکید یو گرد ایو پلتا استفاده کوله. یو دو ورسی میچی دا کار تکرار کرد، نو خسر میزخ تا زیاد و وحلم. دیر ظالم مو، پت بوچوی پدی سر و بیشتم. بیا می خواهی رغله، او یو تو تانه را کردی، او حقی هم وحلم. ویلیه تمو پیسو اخیستیه.
ما با پیسا خریدیم.
دا چه پا گلنار دا واده پا لمره یومی اشتو که څه تیر شوی، یوازی پا سور اسویلی او جرای زواب را کرد. هغه وای پا داس حال که چی یه پا خپل دا مور پالنی تا ارتیا درلوده، دا ماشوم چیخته نشوا او اراوه چی دا یوی مور طول کدوره زده کدی.
می دیادم نمی که من خوش بوده باشم.
هغه ورز می نیادیگی چی زده خوشحالوام. چې مور شوم هیڅ نه پوهیدم څه وکړم. چې په چوشا کې به مې یوه ماشوم ته شیدې جوړې کړې، بل به ژړل. چې هغه به مې په غېږ کې واخیست، لور به مې وکې وه، ژړل به یې. شپې به مې خوب نه شو کولی. آخر به په ژړا شوم. ډېره سخته وه.
بسیار زندگیم سخت بود.
دا یوازې ګلنار نه ده، د هلمند ولایت اوسیدونکې شازیه هم له خپلو دوو خویندو سره یو ځای واده شوي. هغه وایي مور یې د ضعیف اقتصاد له کبله دوی په کم عمر کې واده کړې. شازیه چې د 9 میاشتو حامله ده، اړه ده کار وکړي تر څو ماشومان وګی پاتې نشي او د خاوند نشي پیسې پیدا کړي.
غرور نو پلارم نو په دې خاطر باندې زمونږ مور یعنی د مجبوری نم کنه چې و دې زما د لورګانو نوم بد نشي یا سوګونو چې د دې ورور نشته پلار نشته یا خدای نه خاصه یا دوی چا سره د سی لاړ کنه و تخته د یا د سی نوم بد شو یعنی د مجبوری د لاس ورک لورګانې نامزاد ک چې سوګر په سی خبرې ونی کی د دواړو خایند مخدي حالت زندگی
له بل خوا د لغمان ولایت اوسیدونکې نفیسه وایي 12 کلنه وه چې واده شوه. نفیسه د ژوند سخته ورځ هغه ښیي چې نوره ورته اجازه ورنه کړل شوه له خپلې مور سره وویني. د خوښي پیغورونه او د خسر وهل ټکول یې هم د ژوند په ترخو خاطرو کې راځي.
زه بیخي وړه وم، هېڅ لا غټه سوې نه وم، څه ځای ورکړې وم. پس د هغې نه څه ما کوزده وکړې، یو کال بعد بیا زه پیغله شوم. روزه ما دې خسر کور کې نیولې دا اوله روزه بیخي په دمه نه څه واده مې وک. بس داسې هغه به راته سه دوه ورځې به مې ډوډۍ نه خوړه، درې ورځې خسر مې بیا ویلم خسر نه ډارېدم، هغې ته مې څه نه ویلې.
ځینې وختونه دغه ښځې دومره له روحي فشار سره مخ شي چې د خپلو لوڼو د راتلونکي ژوند لپاره په بیړه او ناسمه پرېکړه وکړي. په دغه وضعیت کې دوی هڅه کوي لوڼې هم په خپل برخلیک اخته کړي. ګلنار چې په خپله په 12 کلنۍ کې واده شوي، له اقتصادي ستونزو د خلاصون لپاره یې خپلې دوه لوڼې هم په کم عمر کې واده کړې. د هغې په خبره میاشتنۍ تنخوا یې د کور مصارف او د خاوند د تداوۍ پیسې نه برابرولې، نو ځکه یې خپلې دوه لوڼې شتمنو کسانو ته ته واده کړی دی.
سره کلان ما د خوست دادیم،
مشلور می په خوست کې واده کړی او بل بیا په کابل کې ده. د دواړو میړو نشټمن دي، پیسې او مال ډیر لري. زه په خپل د پنځم یو جمعې په ورځ د خلکو په کورونو کې جامې وینځم چې د هغو پیسې بیا په اولادونو مصرفوم.
سره بوز ما سره زو مصرف
می. اروا په هان وای هغه جنې چې په کم عمر کې ودیږي، لدی کابل چې د ماشوم توپ دورې نه د تیر کړی او اړشوي د لوی مسؤلیتونه په غاړه واخلي، تر نورو کسانو ژر په روحي او رواني ستونزو اخته کیږي. په همدې اړه مو له ارواپوه استاد ضیاءالحق شمس سره خبرې کړې دي.
په داسې وضعیت کې عمومي فشار په دې باندې راځي، رواني ډول ډول فشارونه چې یو اړخ ډیر شخصي او ډیر خصوصي دی او بل اړخ تقریبا اجتماعي او مشترک دی. کورنۍ ژوند پورې د شخصي ژوند کې د ذهني نارموال نیولې تر تصمیم نیولو، د ګډ ژوند تر ورانېدو، د رواني شخصیت ماتېدنې پورې ځان خپل بد ګڼي، د خپل ځان پر رابطه باندې منفي قضاوتونه زر جذبوي، کېدای شي د خپل ځان پر رابطه باندې تصمیم ونیسي، د ځان ځورولو نیولې تر ځان وژلو پورې تصمیم ونیسي.
هغه ادارې چې د ښځو د حقونو د مدافعینو په توګه فعالیت کوي، د کم عمر نجونو د ودونو د مخنیوي لپاره څه پلان او برنامه لري؟ په دې اړه مو د ښځو چارو وزارت مرستیاله سپوږمۍ وردک پوښتلې ده.
موږ عام روغتیا د وزارت سره یو ځای پلان لرو چې تطبیقی وي. یو نوی پلان جوړ شوی دی ملل متحد ادارې په مرسته د غو د تطبیق لپاره، په خیر کې بودی جمله سترغله ان شاء الله تطبیقی پلانونه لرو، مګر تر ډیره هدا اوس هم کارونه ورته شوی او کچا د کم عمر نجونو د ودونو ټیټه شوی.
اسلام او شریعت د هغو نجونو په اړه چې په کم عمر کې ودیږي څه حکم لري؟ په اړه د کابل د علماو شورا غړی مولوی ګل احمد صدیقی وای:
کچیر د غجل کې واده کوي، سنې کم خپل کور کې ساتي او کله چې بروخ سن ترسیږي بیا نه کور سره کوي، مشکل نه لري. خو به دام فقها اجازه ورکړی نه ده چې د غجل کې ته ځان سره بیایي او سنې وړکی ده، خو تا ښځه ده که شیطان غلبه کوي بیا په دې وخت کې د بلوغ ته هم نه رسېدلی او دا بیا سنا ده. دا شریعت هم ورته اجازه نه ورکوي. دا خلک چې دلیل نیسي چې پیغمبر اسلام په وړکیتوب کې حضرت عائشه واده کړی ده، واده کړی ده په نهه کلنۍ کې نیولی او خپل کور ته بولی ده، خو نکاح ورسره نه ده کړی.
نیمه نړۍ دا خبرونه د سیشنبه په ورځ د مازدیګر له 4:30 بجو وروسته او بیا ځلیې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2:30 بجو وروسته اوریدلای سي.
راځي له خلکو هم واورو چې د اقتصادي ستونزو له کبله د کم عمر نجونو د ودونو په اړه څه نظر لري.
محمد اسماعیل هم د نګرال وته کوم کم عمر نجونو چې واده کوم ځایونه دوه ترمنځ کې باید دوی پاړي او پروګرام رامنځته کړي او عامه پوهاوی رامنځته کړي تر څو کوم ځایونه چې کم عمر نجونو لپاره وروسته له واده څخه رامنځته کیږي، یعنی باید هغوی په مخنیوي کې ورسره مرسته وکړي.
زه د کارتینا اوسیدونکی غفارم. زما په فکر ځینې کورنۍ اقتصادي وضعیې ښه نه ده او لورګانې ساتلی نه شي، واړه واړه واده کوي. دې سره کولی شي چې په آب او پرده سره خپل لورګان هم واده کړي او هغه میړه هم ورته یو مړه ډوډۍ پیدا کړي.
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې اوس هم ډېرې ښځې روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري، خو دا چې کم عمر نجونو ته له طبي اړخه تر واده وروسته کومې ستونزې پیدا کېدلی شي او د ماشوم د زیږیدو په مهال څومره د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي، په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې غنی د نسایي ولادي برخې له متخصصې ډاکټرې فریدې امرخیل سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم.
ځینې نجونې د اقتصادي ضعف له کبله په کم عمر کې کورنۍ ودوي، دوی وروسته له دې چې ودیږي له کوم ستونزو سره مخ کېدای شي؟
له اول مرحله نه که شروع کو، اول یو حالت ډپریشن دوی ته پیدا کیږي چې دوی په اصطلاح ګوشهګیری کوي. په دې حالت کې دا څه پیږي چې یعنی واده کول څه شی دي، ځوان څه شی ده، آینده د ځوان څه رقم کیږي، دا په دې خبرو نه پیږي. دې باندې یو تحمیلي حالت وي. دا تحمیلي حالت طبعا په د انسان په روح باندې او روان باندې تاثیر لري. هغه امراض دوی تهدیدوي، په نامه د امراض د پری اکلمسیا او اکلمسیا د دوی فشار چیږي. هغه امراض نور سی دی په اصطلاح هغه میکروبونه دي چې دوی وضعیت داخليږي، چې دوی پس له واده کولو نه اتمن په سبب مجامعت دوی لري. دا مجامعت سبب دي کېدای شي چې بر علاوه چې یو فشار راځي په دوی باندې، د ساختمان د وضعیت تغییر وکړه، د نگاه د هورمونونو نه نگاه د هډوکو نه، د دې هډوکو په حالت د رشد نمو کې امکان لري دغه هډوکو
کرا کرا کاغش هر څومره چې وخت به ډیر تیریږي دا میکروبونه داسې حالت وینته بلیږي چې بیا تداوی یې هیڅ امکان نه لري. په اصطلاح د دوی د جهاز تناسلي څیرې کیدل سبب د دې ګرځي چې حتی سبب د مرګ د یو انسان سي.
که دې تم راشو چې د دوی لومړنۍ ولادت څومره سخت تمامېدای شي او کله چې د حمل اخلي دغه دوره په دې څومره سخته تمامېدای شي؟
اول مرحله د حمل د دې زمان چې د حمل اخلي موږ تاسو پیږو چې په حمل کې له شروع د حمله ډیر تغیرات په وجود کې راځي. ډیره وړه بیلګه که موږ تاسو په نظر کې ونیسو د دې همدغه عادي حالت د استفراقات یا دلبدي حالت ده. په دې حالت کې په لومړي سر کې ضروري نسي خوړی سزایات د وینې په هغه وخت کې ورکړ چې په اصطلاح د هر میاشت کې جامه لري. پس له هغه نور زایات دا په دې کې ورکړي چې سمه غذا دې وانخیسته. په دې حالت کې د دې سیستم د عضویت عمومي تغییر راوړي. قلب نسي کولای د تهاغم وینه چې دې ضرورت ته ور پام کړي چون دا ډیره وړه ده نسي کولای د خپل ماشوم ته دا وضعیت دی وینه ورسوي کلسیم ولرسوي سبب د سختوې دی کیږي. په اصطلاح موږ تاسو ورته وایو چې مړ ماشوم یې وزېږه او یا نقصان یې وکړه او کدا بیا هم وکولای نه هم میاسې ورسوي دا ماشوم پس هغه دا ولادت وکړه د دې خپل کانال د ولادي زمان د ولادت کې خو تغیرات په حوصله کې په وجود راغله د ولادت ډیر مشکل تمام سه. په دې حالت کې امکان لري چې د فیستولونه په وجود راسي. دا فیستولونه ولادي فیستولونه دي او دا فیستولونه ترمیمیږي نه. هغه مشکلات چې د ته په وجود راځي امکان لري دله جامعه ډېر لري سي.
هغه کورنۍ چې خپل وړي لونی ودوي او اوس واده شوي دي د خاوند کورنۍ او یا هم د پلارګنۍ کورنۍ د دې لپاره چې دغه انجلۍ د ستونزو سره مخ نه شي څه کولی شي؟
په دې حالت کې اول خو همدې د خسرخیلو فامیل په اصطلاح او له مېړنې شروع تر خسره پورې تر خواښې پورې دوی ټول کولی شي د دې سره دا کومک وکړي چې دې ته آګاهي د دې ورکړي ده چې دا زر اولاد را نه وړي. او دویمه مرحله کې دا باید په ټولو شیانو اول دا پوکا اما که و نشی که ولی به دیر مشکلات بده تحدید کن.
د نظر خاوندان وایي په کوم عمر کې د انجونو له ودونو هغه وخت مخنیوي کېدلی شي چې د دولتي ادارو د فعالیت سره سره عام خلک هم دغه ناوړه دود ته د پای ټکی کېږدي. په دې سره د نیمې نړۍ دا خپرونه چې فرشتې غني جوړه کړې وه او ما همایون هیواد درته وړاندې کړه پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یاله یان کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کای هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
قدرمنو دوستانو، د کور کلی وی بلخ پرونی ته مو هر کلی کوم. تاسو به په کورنیو کې لیدلی وی چې ځینی کورنۍ خپل غذایی رژیم ته په سمه توګه پام نه کوي یا په خوراک کې افراط کوي چې بیا په بیلابیلو ناروغي اخته کیږي یا هم دومره تفریط کوي چې د بشي مګی له لاسه د پخو او لاسونو څخه پاتې وي. دا چې په کورونو کې څه ډول غذایی رژیم مراعات شي نن پرې په خبرونه کې بحث کوو. د موضوع دراسپړلو په منظور د راپور ترڅنګ د کابل د طبي پوهنتون لی استاد سره مرکه هم لرو. د خبرونه چې مریم توخی جوړه کړي زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. په پای کې راپور مریم توخی را اوروي.
د
انسان بدن بلا بلو ویتامینونو ته اړتیا لري او دا اړتیا په یو سالم غذایی رژیم پوره کیدای شي. سالم غذایی رژیم هغه رژیم دی چې د بدن د کار کولو لپاره پکې مغذي مواد موجود وي، لکه سبزیجات، میوه‌جات، غله‌جات، حبوبات، لبنیات او داسې نور. په یو غذایی وعده کې باید مکمل غذایی مواد شامل وي. ناسالمه، نامتوازنه غذایی رژیم او له حده زیات خوراک د ګڼو ناروغیو له ډلې د زړه، شکر، د وینې د لوړ فشار لامل ګرځي او ګڼ شمېر هیوادوالیې له امله ژوند له لاسه ورکوي. شته داسې کورنۍ په ټولنه کې چې دې موضوعاتو ته پام نه کوي، یا په خوراک زیاتی او یا هم په خپل سر له ډېرو خوراکي توکو څخه ځان یا د کورنۍ غړي پرهیزوي. د کابل د څرخې پله اوسېدونکی حاجي دفتانی سره له دې چې ناروغه هم دی خو خپل غذایي رژیم ته پام نه کوي او هر څه چې تیار وي هغه خوري.
زه مریضي داسې سینه مې خوږېږي، دا درې کاله کېږي سینه تنګي لرم، هغه لرم او دا پروس کال بېدلی یم، دا پښه مې ټوله خوږېږي، دا اوس دوله کړه سره ګرځم. نه نه نه، پرهیز مې نه ده کړی، زه ژېړ غوړي و د هغه اوس هم خورم چې پیدا شي، پرهیز مې نه اوس نه ده کړی. هر شی چې راځي، زه ترکیې ته تللی وم، عملیات مې کړي، ماته مې پرهیز نه کوو، غوره پرهیز وکړم، پرهیز عمرې نه ده کړی، نه کوم، موږ ځان په خدای سپارلی. وایي ټول راته وایي، خو زه شانه منم، غواړم سره دغه سره مې ډېر اشنایي ده.
بلخوا د کونړ ولایت اوسېدونکی سعدالله خان بیا وایي چې دی شکر ناروغي لري او له هر څه یې ځان پرهیز کړی دی. ځینې وخت دا پرهیز ورته مشکلات هم جوړوي، خو بیا هم دی ډېر پرهیز کوي.
زه تکلیف شکر لرم، اول تنه شکر و بیا دې سره کلسترول او تریګلیسرایډ او فشار هم سر پیدا شولو، پرهیز دې سره لازم دی. نو تبا زه ځکه چې زه تجربه لرم په دې کې، زه باید ځکه زما والده سهم په دې مرض باندې اخته وه، په دغه مرض باندې بیچارهګۍ لاړه دنیا ته. سره دې چې پرهیز خو انسان وجود هر څه ضرورت لري، ولې بیا هم پرهیز ضرور دی. که ډېر پرهیز هم که سړی وکړي، حتی ما یو وخت دونه پرهیز کوو چې سرچرخي یا سرګردانۍ راته پیدا شوله، زده باندې شما. نو دا مشکلات شته دی، کله کله داسې فشار راوړي چې ویخوره، ولې زه باید فکر ځان سره وکړم، ځکه چې زه خپل مرض باندې زه پوهېږم چې زه باید څه وخورم څه ونه خورم.
د غور ولایت اوسېدونکی رستم غیاسي وردګ بیا وایي که په کورنیو کې غذایي رژیم ته پاملرنه ونه شي او د کور ټول غړي په نظر کې ونه نیول شي، یا ډېر افراد په خوړو کې وشي یا هم تفرید، دا د کورنۍ غړو ته ښه تمامېدی نه شي. نوموړی د داسې کس کیسه راته کوي چې غذایي رژیم ته پاملرنه نه کوله او حتی د مرګ سبب شو.
ما په سترګو لیدلی حال د غور ولایت کې یو مریض راغی چې څو وخت دوامدار مریضي درلوده، او ما ته راغی دفتر ته چې د تاسو په منطقه کې یو ملا دی چې هغه داسې تاویزونه او څاکتونه او دا شی ورکوي. ما یو هلته بوزه زنه او بلته یم، بیا ما سره ملا ته چې ورغلو، ملا صاحب نو ته لاس ونیوه، ورته ویلې چې تا خو وینې ډېر میکروبي شوي او تا زیړی کړی ده، نو ته به ما سوال دا قول کوې چې ته به شپږ میاشتې به غوړي نه خورې. او نو بیا دوی سړي قول سره وکړو، 1500 روپۍ شکرانه ځنې واغسته، دغه دې مدني او په بوتل ورته دام کو څاکتونه ورواچول چې ته بش پای میاشتې فقط ماستی خوري او چې څه په ډوډۍ خوري. بعد څو وخت خبرې دم چې هغه سره وفات شوی وو، هغه ولی وجود ضعیف او مخ کې ضعیف او نوشپاک میاشتې خوراکم صحیح و نه کو، هغه ولر دې باندې.
رستم غیاسی وردک زیاتوي په کورونو کې داسې مشران شته چې کله څوک لګ ناروغه شي نو په خپل سر یې د ټولو خوړو څخه پرهیز کوي، سره له دې چې دا کار ناروغ ته ګټه نه لري بلکې نور ستونزې هم ورته جوړولای شي.
بل دا په کلیو کې په منطقو کې موږ لیدلی دي، دا کوم خويند مایند د ولادت په وخت کې بعضی خځو د ځونه ډاکټر جوړی کړی، هغه ته زیړ غوړي ورکاو او ګرم شای ورکاو او الوه ورکاو، هغه په عام ماشوم په مرز اخته شي، هم د یو خوخته شي، یا هغه په بل مرز اخته شي، د ډیر غوړی نه په بل مرز اخته شي. بعضی خلک یاد از پاریز ور کې هغه د ضعیفین سوې تغذی سه اولادونه یا خپل مخامخ شیدا شای مخپل ډیر لیدلی دي. په کلیو باندو کې د خوراکي رژیم برابر نه دی او خنه دی، هر څوک د خپل ځونه سه بس لګي او هغه داسې کومغه نه لري. نو خلک بعض وخت یا ډېر خوراک نه مریضان وي، یا د کم خوراکۍ نه مریضان.
د لغمان ولایت اوسېدونکی عمران هوتک بیا په کورنیو کې غذایي رژیم ته په ډېرې پاملرنې تاکید کوي او وایي
زمونږ په کورنۍ کې مونږ پاملرنه کوو د رژیم یا ډایټنګ ته، ځکه چې د بعضې خواړه دي چې ماشومانو ته یعنی ډېر مضره دي، یعنی باید هم د ماشومانو صحت هم کم پام کوو، د ځوانانو هم په کور کې پام کوو، او خپل دا کوم چې زمونږ مشران دي یا سپین ګیري یا د ښځې چې عمرونه زیات شوي د دې خوړو ته هم پام کوو، داسې خواړه تیارو چې هم د مونږ ماشومانو ته هم ښه وي، ځوانانو ته هم همداسې، ځکه ځوانان خو ټول کار کوي، انرژي ته ته ضرورت لري غوې ته هم نس خوړه تیارو جنې پر انرژي وي
همدارنګه د کابل اوسیدونکو برېښنا چې د کور د پخلی مسولیت دې پر غاړه دی وای چې څنګه په خپل کور کې غذایی رژیم ته پاملرنه کړي
زه اول غواړم چې کور کې پښتنه وکړم چې څوک څه شی خوري ځکه انتخاب سخت دی پخول ماته لپاره سخت نه دي خو دا چې یو شی ته په ډېر شوق پوخ کړې او دسترخوان ته یې راوړې بیا څوک ونه خوري نو اول نه پښتنه کوم چې غرمې ته څه شی خوري ورځ د خوا خو سړی کور کې نه کار کوي بیا د ماښام د خوا داسې شی پخوم چې زما خاوند خوښیږي که نه او د کورنۍ ټول غړي باید په نظر کې ونیسو ځکه چې ماشوم دی هغه یو قسم خوراک کوي ځوانان یو قسم او مشران خلک هېڅ کله وچ خوراک نه خوښوي لکه اوس بولاني شو چپس شو دا شی نه ماشومان ډېر خوښتي کنه باید داسې چې هغې کې هر شی پوره وي مثلا ترکاري باب ته پخې هغې سره لږ سلات یا داسې چکني دې دپاره چې یو اشتیا د انسان راشي ځان لکه اوس فکر وکړه یو فاصلیه یا دا ترکاري باب ټول فایده لري اقلن یا چکني یا سلاته یا ماسته داسې څه شی چې دا هم غذا پوره کوي لکه مکمله غذا جوړېږي دې نه
زه نوید ځلاند ما آهنګر ما او زه د کور کلی برنامه اورم او تاسو هم اورئ
قدرمنو دوستانو دا چې په کورنیو کې غذایی رژیم څه اهمیت لري اولی ځینې خلک خپل غذایی رژیم ته پام نه کوي دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی په یوې مرکه کې د کابل د طبي پوهنتون استاد او داخله ناروغۍ متخصص پوهنیا شفیع الله راشد څخه کړي چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم
ډاکټر صاحب نوموړې پوښتنه به داسې مطرح کړو چې دغه د غذایي رژیم اهمیت په کورنیو کې څه ده
ډېر ښه پوښتنه وکوله دوه شیان چې دي د انسان په ژوند کې ډېر زیات ارزښت او اهمیت لري یو رژیم غذایي ده یو ورزش ده چې تاسو پوښتنه د رژیم غذایي کې رژیم غذایي چې ده په اکثر امراض کې ډېر زیات اهمیت او رول لري مثلا انسان ده انسان متنوع رژیم ته ضرورت لري اصلي خبر په رژیم غذایي کې باید دا وي چې متنوع شان استفاده وشي ځکه چې انسان هم کاربوهایډریټ ته ضرورت لري هم پروټینو ته ضرورت لري هم لیپیډو ته یا شحمیات ته ضرورت لري بر علاوه دغه ویتامینو ته ضرورت لري او منرالونو ته ضرورت لري باید هغه رژیم غذایی باید انتخاب شي چې دغه ټول مواد غذایی باید ولري
مننه ډاکټر صاحب ځینې کورنۍ داسې دي چې کله یوانده ناروغي کیږي کنه یا ډېر ناروغي وي ځان ډېر پریزوي د هر څه نه پریزوي دا به د کوم ستونزې پیدا کوي نه ډېر پریز خدای پر رژیم غذایی کې
نه 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 فقط رژیم غذایی کې زیات پریز کول چون مرض اس یو حالت چې ال تکاتابولیزم زیات رول لري مریض مثلا د انتانات سره په دفاع کې د دوی مقاومت باید جګ شي دوی باید متنوع شان باید وخلي د پروتین نه زیات استفاده وکړي د سود دوی مقاومت جګ شي که چیرې دوی زیات پریز وکړي د غزيات پریز کول دوی ته خپل نقصان دي یو هغه پریزونه دي چې مثلا کتابي دي ډاکټر مثلا مریض ته وایي مثلا جګ فشار لري ورته وایي چې مثلا زیات مالګنه استفاده ما کوه غو رژیمونه صحیح دي غصب شوی رژیمونه هغه دي پریزونه دي یا هغه پریز مثلا د شکر مریض مونږ وایي چې دغه شان تاسو ما استفاده کوي زیات مثلا د شیرنی بابونه استفاده ما کوي غزان ته خبره ده نور هغه رژیمونه دي چې خلک ځان ته ټاکي هغه دوی ته یوازې دي چې پایده ورسې دوی ته ډیر زیات نقصان دي
او ډاکټر صاحب ځینې کسان کورونه کې داسې هم شتري چې هغه به ناروغان دي هغه به پریز نه کوي هغه به وایي چې هر څه چې مخ تر الله وایي ورس پیدا وي ورس پنای دا به څنګه خبره ده
دا خلکو ته د مون نصيحت دغه ده چې دوی زیات د ډاکټر خبره ته توجه وکوي مثلا مو ته زیاتره مریضان راځي مو ورته وایي چې مثلا دغه شان زیات استفاده ما کوي ځکه دا ته مر سره مثلا توان لري لکه مثلا د فشار مریض وایي چې مثلا زیات مالګه دې په مقدمه جوړاوه په ډوډۍ باندې یا هغه مریضان چې مثلا ډیر هایپر کولیسترولیم یا لري یعنی کولیسترول یا د وینې غوړ ډیر جګ دي موږ ورته وایي چې د اګې دې زیړ سره د غټ مال د غوا کې سره لږ احتیاط کوه یا مثلا ځنې کسان چې وزن له بي ام اي موږ ورته وایي باډي ماس انډیکس یعنی وزن د حالت نارمل نه زیات موږ ورته وایي چې ته زیاتره کوشش وکړه سبزیجات نه زیاتره استفاده وکړه او لږ ورزش ورسره وکړه غا صحیح دي او ځنې خلک هغه دي چې مثلا د ډاکټر خبر نه مانی بعض افات مثلا رژیم نه مراتوي غم ډیر نقصان دي یعنی د خبره دغه ده چې نه خپل سر باندې کوم رژیم وټاکل شي او نه داسې شي چې کوم رژیم چې ډاکټر دې ټاکلی دی نه هغه باید رد شي یعنی ډاکټر خبر ته متوجه شي کوم شان چې ډاکټر دوته وایي هغه یعنی ثابت شوي شان دي، ساینټیفیکلی ثابت شوي دي، تجربو هغه ثابت کړي دي چې دغه مرض سره دغه رقم رژیم غذایي نقصاني ده، ورته دغه رقم رژیم ورته مفید ده.
که رژیم غذایي په کورنیو کې مراعات شي کومې ګټې به ولري؟
لکه څه رقم چې ځینو مخکنیو علما ویلي دي و چې انسان ته زیاتره مرضونه د خولې د لارې جوړیږي. که چیرې رژیم غذایي دوی ته مراعات شي، اکثریت امراض نه دوی کولی شي چې وقایه وکړي. مثلا د غوږ جملې څخه خپل چاغواله یو مرض ده، چاغواله مستقیما د یو تعداد زیات امراض لکه د جیک فشار سره، لکه د شکر سره، د وینې د غوړو سره، د نورو امراض مستقیما ارتباط لري. رژیم غذایی مثلا که مراعات شي، مثلا ماشومانو ته باید یو رقم رژیم غذایی وټاکل شي، ځکه هغه د رشد په حالت کې دي، تر څو چې هغو رشد او نمو باید په ښه ور سره صورت ونیسي. حامله ښځې باید په یو رقم رژیم غذایی، که چیرې حامله ښځې ته مثلا هغه شیان چې زیات وسپنه لري هغه ورته استفاده نه شي، دوی په حالت کې په د کمبود د وسپنې سره مواجه کېږي. زاړه خلک دی یا مثلا خلق چې مریضان دغه کتابولیزم حالت کې، کتابولیزم دا معنا چې بدن د تخریب په حالت کې ده، غده باید قوي مقوی شان استفاده شي. رژیم غذایی که مراشی او ورسره ورزش مراشی، یا انسان ډیر صحتمند جامع ته تقدیم کیږي.
او که رژیم غذایی په کورنۍ کې سم مراعات نشي، دا به کوم ستونزې راوځي؟
که چیرې رژیم غذایی په کورنۍ کې مراعات نشي، که چیرې زیات تفریط پکې وشي، مثلا رژیم غذایی کې مثلا ډیر خلک چې ډیر سټریک دي، مثلا ماشوم ته دما ورکوه د بد لګیږي، په ځینې عادتونه دي، غلط عادتونه دي، سبب دی کې هغه ماشوم د سوی تغذی سره مواجه کی. یا که چیرې مثلا ځینې خلک چې حاملګۍ وختو کې ځینې شان نه استفاده کوي، هغه ته مشکلات را پیدا کوي. او که چیرې ډیر افراط پکې وشي، مثلا زیات رژیم غذایی نه، مثلا زیات متنوع شان نه، هر وخت زیات اندازه باندې استفاده وشي، ورسره بیا ورزش ونه کوي، هغه به سواد چاقي کیږي، هغه هم مشکلات را پیدا کوي. مهمترین خبر رژیم غذایی کې اخر کې تاسو دا وایم چې باید متنوع وي، یو ورځ مثلا سبزي، یو ورځ بل شی، یو ورځ بل څه، باید منظم تقسیم اوقات د جوړ کړي، متنوع شان نه باید استفاده
درنو اوریدونکو. وای چې روغ صحت پادشاهی ده، نو راځئ چې غذایي رژیم ته په پاملرنې تل روغ صحت ولرو. په همدې هیله خپله خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه وخت.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واورئ.